په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو ایوی بل خبرونه ته مو زنوري نوري هرکلی کوم. په پیل کې لن خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نغدو مرستو او خوراکي موادو رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي، د مطبوعاتو د ازادي خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ او لامله نشوي ورتلی.
موږ هغه ځای ته لاړلو چې هلته پخوا به هیڅوک نه شوتلی. بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځونه مو خوند واخیسته.
د غزنی اوسیدونکو د هغې غونډې د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېرې د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 10 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیز خپرونه مه هیروئ.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستي سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستیو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخیل دی چې په دې اړه راپور ته مخ کړو، د غراز و امور دل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن د غراز اندېښنه خودلې چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زندانی کول به ځان سانسوري ته لا ډېره لاره پرانیزي او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته په افغانستان کې خپلواک رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. خغلی بلینکن د می په دریمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزاد رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبريالانې او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلې. د هغې سروې لمخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېخت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولې.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د خغلی بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی، ترخوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیا لا بیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي مطلقونه یو رسنی هم نه ده بند شوی، کله چې د تحولات راغلل جنو رسنیو خپل غبرنی تمیل لا سور خپل له مشکل سره مخ شو، جنو بیا غ مدیرانو مسولین چې وغو له هوا د وتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونه لوتکه درولې او خلک استل، نو دې سره رسنی به مدیریت او به ادارې شوی تبان غویا متاثر شوی او جنو کارونه پرې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبریالانو ټولنې پرون په خپله تازه درجه بندۍ کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 30 نمرې شاته لوېدلی. په دې راپور کې زیاته شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولی دی. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قوله لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیان وو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اګست وروسته هغه ورځی چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندانی شوي. هغه نیونه چې خبریالان وایي د دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړی.
زما همکار احمد چې برده افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. موږ په
2021 کال کې لښپکتو رسنیو نه دریسو شاوخوا رسنی سقوط شوی دی. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوی دی. یو سل شل مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو د خبریالانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې له یو سات نه تر یو کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې، یعنې له 2020 نه تر 2021، بیا له 2021 نه تر 2020 پورې څه کمبود لري، هغه په 2020 کې موږ یوولس کسه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 نن پورې موږ څلور کسه خبریالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پیښ شوی ده او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا 300 رسنۍ سقوط شوې دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالی امکانات نه لري او د دا تور هم پوری کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلې دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو حکومتونو د سقوط یو لامل په خپل راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټول رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فند کېدلې، پروژې به موجودې وي، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې تر څنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده چې له بانکونو نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنیو د دې تر څنګ واړه تجارتونه، غټې فابریکې، د صحت سکتور، دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې. د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکول او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنیو اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په حیث یې مه منئ.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا بومیاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان څلور لس نمرې شاته لوېدلی او 1650 ځای نیولی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
غلام محیدین د بغلان ولایت د چشمې شیر سیمې اوسیدونکو د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای ورسته سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د درې ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزی حکومت او مرستندوی ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبيعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. دغه وزارت مرستيال شرف الدين مسلم نوی تپیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلی
افدای ارقام معلومات موږ اخیستې دي. اتل سترشل پوری شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورکسوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي. زراعتیم زکه تخریب سوی ده. همداسې سل کوره تخریب سوی دي. باغ ساحو کې موسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نو موري ویلی چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بي ځای سوي له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې پراتلونکو څو ورځو کې د افغانستان په 22 ولایتونو کې له شدید ورښتونو، بادونو او د سیلابونو لراوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخي امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د مودلونو لمخې د ورښتونو ورسره د سیلابونو دراوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر پنځشنبه ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو لمخې د غورښتونو او سیلابونو وړاندوینې په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د غورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 3.2 ملي متر پورې اټکل سوي ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وايي په دې اختر کې هغه سیمه تلاړل چې مخکې د امنې ولا عمل نه شوی ورتلای. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکو د دې ولایت د خلکو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سړکونو او ښارونو کې وو چې هغه هم له ویرې ډکو، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلې چې په یاد موده کې د لیدلو ارمان درلود. ذبیح الله عربی او هارون درد
د اختر درې مونږ د بنشي کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. په تلیو د ډیورن پر ذکر خلا ډیر خپل او د سیل د پاره زیات او په دغه تیرو 15 کلونو کې د غسیم نچوي د نه امن وي د غلطه څوک نشوتلې په ډیر زیات تعداد کې سیلانان راتل. لنور ولایتونه ال قندار نه له هلمن او د کونړ خلکونو به بيخي ډیر تللی او هلته عسكر موجود وو په هر ځای کې په هر پوسټه کې د خلکو امنیت نیولې او خلکو سره برخورد ډیر زیات خو
په دغه اختر کې مونږ غزې ته لاړو چیلته خوابه هیڅ څوک نشوتل ملګرو سره یو ځای بانډار مو وکړه او د اختر د شپو ورځو مخوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تل پاتې امن او سوله راولي چې مونږ هم دغه شانتي نور خپل خپل ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولست مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دی او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي او نور کڅوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی سي. اج جته پښپه په ورځ باندې مزل کولای سي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي. شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نوي نو ځکه لګڼو خلکو خپل کورونه او کلي هم پاتې وو. اوس چې نسبي امنیت شوی نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نور ولایتونو خلک هم د دغه شنو او خلکو درو لیدلو ته رامات شوی دي.
ازادي راډیو او ریا او سمې ونړي والا موضوع مسکو پر جاپان بندیزونه لګولې او د اروپای ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسي پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد شبر و روسي پستډو کړي
مننه نوري سب. روسیا وای د جاپان سر اعظم فومیو کیسیدا او دغه هیواد پر شپېته تنه نورو بندیز لګولې دي چې په دغه کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغه بندیزونو په جواب کې کړي چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سبب برید په خاطر پر دغه هیواد لګولې دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر صدر اعظم او شپېته تنه نورو لګیدلې بندیزونه دایمي دي. پاغو کسانو کې چې روسیې ته پر تک بندیز لګیدلې دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیه وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوري شیمبون ګروپ پر جګپړو چارواکو هم بندیز لګیدلې دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورسپانه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر پل پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بلورته اروپای ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې لمخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان لمخې اروپای ټولنه غواړي چې دروان میلادي کال تر اخیره پر دې صادراتو بندیز ولګوي. همدارس د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپای ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړ چې روسیې د اوکران په ختیځ کې بریجونه پراخ کړي دي او په بلاروس کې چې د اوکران په جګړه کې د روسیې په لوي کې پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپای کمیسیون مشه اورزلا وان دیر لینن وویل چې د کال تر اخیره به د اروپای ټولنې غړو هیوادو ته د روسیې پر اوموتیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخې له دې چې ستډیو تر څلور نیمه بجې خپل همکار اجمل انت پروګرام پام وکړي سپورتي خبرونه ده.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوري زلوب په درجه بندۍ کې لاته مقام څخه لس مقام تر اخته شوه. د کرکټ نړیوال شورا نن د ټیسټ یو ورځنی او شلوري زلوب درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنی لوب کې خپل لس مقام ساتلی خو په شلوري زلوب کې لاته مقام څخه لس مقام تر غورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې ورسته یو کې ډېری نړیوال لوبې نه دي کړې چې همدا د کرکټ د نړیوال شورا په درجه بندۍ کې د اخته غورځېدو علت ګڼل کیږي. د یادونې د چپ ټیسټ کرکټ کې استرالیا په یو زینه لوبو کې نیوزیلند او په شلاوري زلوبو کې هین لوبډله لمړی مقام لزان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیگ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي دا لیگ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیگ کې د مرکز څوکۍ پشاد کړمار ساګي اسپل او شیګل لوبډله د تلولۍ د ګټلو په هدف لوبيږي. د دې سیالیو په لمړۍ ورځ د لوبي وشپې چې د څوکۍ لوبډله د ساګي لوبډله په وړاندې ولوبېده چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبي ګټونکو شپه او پشاد لوبډله هم 2-0 مرکز لوبډلې ته ماته ورکړه او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنۍ او شلوریز لوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته سبب شلوریز او پنځوس ورز لوبو کې وکټ ساتونکي نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتانی کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکنی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. شپږویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپوهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنۍ او پنځوس شلوریز لوبې کړې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دوستانو سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې موسه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډې ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوی او یا ویجاړ شوی دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
شکولې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخ پرته او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شایلاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګلګوتی وېشتانې ښکار کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انزور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغون پوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلال ځای وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو ترڅنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې وې ناستې یا د عبادت په حالت کې وای هم دا ډول یو لویه مجسمه دیار لس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خط تزئین شوی وه. ډیره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې موږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم دې نه شپېتم کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلال زای زیاتوی دغه تاریخي اثر د ایتالیایي لرغون پوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه شوی و چې په 1215 درسم شپږ درسم هجری شمسي کلونو کې پیل کړی و. نو مولای وای په دغه اثرو کې شاوخوا درې لک ټوټې موندل شوی و چې ډیرای برخې ماتي او ډیرې د غزنی موزیم ته وړل شوی و. خو پات نور اثر چې نه انتقالېدل تر ډیره مودې پورې دلته پاته و.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوی و.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخلمن زلاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډیره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک څه شي ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې ار چاته اطمینان موږ ورکو چې ان شاء الله دلته باندې کیندنې کیږي او نه به قدمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼان دی وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي یې تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پا پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورسوه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار، تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، رادیوي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 په ګډون یې په زرګونو کارکونکو کې ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. لبا د مرغ دغه فضا د رسنیو پر ازادي د دوامدار فشار لکبله لمنځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سیوی، فزیکی حمله ورباندې سوی او ډارول سیوی دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وی د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سه‌شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالی ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار، تاوتریخوالي یا په خپل سر د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیست انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. دغه سازمان د جنوبي آسیا څنګ د سیشن میپورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکټینګ کړي په افغانستان کې 211 بیلابیل رسنۍ بندي سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپیښو غواښونو یا نورو مالی ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې اتیا خبریالان او د رسنیو کارکونکي یعنی ولسیوي وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
تاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته تاسو له راغلو پیغامونو څو یې راغلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کار کوونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه سره استوي د خلکو ته پلاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واسوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي مشتنه درکو سي د موسسه کارت ورکوي. پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي. د دشکری په لمبر ورکوي. ګوته دی لګي په دارا کني ورکوي. حتی داخل ګوتنه د ورکوي سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته وای نه ګای نه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در فشار لاندې نه راولي. ها خپل کسان دي تر فشار را لاندې راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې د پیسې خوړلې دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان تر ګرځي خپل ځان چوړي.
طالبان سمې دا غوښتنه چې دوی باید
مسلکی بستونه مسلکی خلکو ته ورکړي. پرزن په هلمند کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېده او د زراعت پوهنتونه پایرهګي زراعت سي ماسټري ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي او مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوس په کې ځای پر ځای کې داش دوی په فساد ککړ د خو زمينه مسله ده. کچیر وس دوی هم دا چې زمينه خپل ملګرو ته مسایه ده کې هغه هم کوي که په فساد زمينه کار چاته مسایه ده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د انجونو مکاتیو په اړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړې هغه د پاره چې د کم یونیفورم ټاکلی خو هغه د په دغه یونیفورم کې راسي هغه د پاره چې د کم سیستم ټاکلی خو هغه د اوه ماتم نه دولسم تم نه سیستم ورته په مزار کې چې د کم سیستم ورته ټاکلی کم اصول کم قوانین ټاکلی خو هغه هم دغه ټاکه د مقابله ټوله دنیا مخمزان ته راړول چې د زنانه مکاتب دي وو بندي وو دا دي وو هادي.
په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې وړاندې د ازادي رادیو ونیزه خبرونه د ځوان فکر مهیروي. خو اوس یو ځل بیا په مو کړی د مهمو خبرونو لنډیز ده. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځان او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښت زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مئی په دریمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی. افغانستان 4 نمرې شاته لوېدلی او 155 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خبر کړی ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوی چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 35 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوی چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپای ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چن شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي وو چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند د زول غول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. اختر مو مبارک شه. هیله ده چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولي وي. نن د می میاشتې دریمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثر شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځ شپې سبا کوي. یوه سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لوري شوې ویل کېږي چې د طالبانو په حاکمیت کې تر اوسه 229 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم لوی خو د رسنۍ او خبريالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبريالانو لپاره د کار ساحت انګه شوی، خو طالبان وایي چې دوی د رسنۍ ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو شلو کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو په حاکمیت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې تیرو شلو کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانانو وو او هم اوریدونکي ځوانان وو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو لالارې نور ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوې دي، هم محدودیتونه رامنځته شوې دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خبرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خبرونه کې، ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خبرونه کې را سره یو ځای شوی. څراغ صاحب تاسو ته راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه. که تاسو راته ووایاست چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
تاسو د خبرونه خبرمنو ملمنو ته او ټولو هیوادوالو ته نیکمرغه کوم. احترام مبارک شه. ډېره زیاته مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مطبوعاتو په تیرو شلو کلونو کې په هیواد کې یو ډېر رغند رول لوبوه. له بده مرغه چې له څه مودې راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسې په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېری رسنۍ چې اوس ځینې سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همدارنګه اقتصادي تحولاتو له کبله تېرو شلو کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغند رول لوبولی دی. تر څنګ یې نیمګړتیاوې موجود وي، خو دا ویلی شو چې په تېرو شلو کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولی شول چې د افغانستان د ځوانانو، همدارنګه د افغانستان دغه اوسنۍ حالات او وضعیت او زموږ تاسو نړۍ ته پور وښي. که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله، له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې، ما روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل.
ډېره مننه څراغ صاحب، خوشحاله اوسئ. په خپرونه کې نور مېلمانه هم را سره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزي پوهنتون کې د ژورنالیزم محصله غلې اونکا جیبزی هم را سره په خپرونه کې ده. غلی عجیب زی تخرغلاس ویما، لطاس هم دا پوښتنه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل؟ یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي، فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته په معیارونو برابرې خبرونه پروګرامونه وکنه؟
کوچنی اختر مبارکی ټول ته دغه کوم وایم، په دې چې بختور اختر ولري. مننه د سوال څخه. مو زما په نظر باندې سل فساده ډېر مثبت تاثیرات زموږ په ټولنه باندې پیښو چې اوس متاسفانه فکر نه کوم چې څه په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خبرونه چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وایي، هم خپل د رسنۍ شخ چې هغه ډېر آزاد وو، چې دا یو ټولنې لپاره ډېر جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي، هغه په بندیزونو باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي، چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره ازادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده، یا هم خبرونه چې دي، هغه تر ډېر اندازې پورې لمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وه حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه، بیا هم د دوی د ژبې صحت او بلاخت دونه شو چې په خپرونو کې چې به کله دوی کار کوي ډېر ښې پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدله، چې دا یو خپل یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېرې ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو غشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، نو کله چې دوی څخه پوښتنې کوم دوی ما ته ډېر ښه ځوابونه راکوي.
په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنی ونه لري، چې دا خپله یو مثبت تاثیر و، دا خپله رسو چې دوی د رسنیو څخه زده کړې وه.
ډېره زیاته مننه آغلې مرزیه حافظي چې ډېره موده یې له رسنیو سره کار کړی، هم راسره په خپرونه کې ده. آغلې حافظي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډېر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلت یې یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته، او ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هماغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري، دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او له اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول، دا تر یوه اندازې پورې له دغه ازادۍ نه استفاده وشي، دا یوه لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبتې اغېزې هم درلودې، ولې تر څنګ یې دا هم باید هېره نه کړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا کله چې د یوه هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یوې ټولنې خلک راپاسېږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل.
ډېره زیاته مننه کوو. همدا ډول په خپرونه کې راسره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم راسره دی. بزګر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. مسګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لری، وی پانهشته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال کوم د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کوم دورو کې مطبوعات آزاد او ګټه څه و، په کوم دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه و؟
سلامونه او مننه. په لومړی تاسو ته د ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لاندو تاسو ماته په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلفو تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې او کله په ډېر آزاد او کله لږ، کله مطلق کلته سانسور و. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکم. شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتوالی او نه د مطبوعاتو ازادي په هغه شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تېرو شلو کلونو کې زخت ډېر کار وشو، ټلویزیونونه، رادیوګانې، خپرونې، ویبپاڼې ټول هڅه زیات وده وکړه. خو یو شی چې د یادول دی، هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو ازادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو ازادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو زیات وو، ولې مطبوعاتو ازادي په هغه شکل نه وه چې بېحد ازادي وه. مقصد په دې چې ډول نه وه چې هغې دپاره یو معین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان ورزول شول، په سوون یا په زرونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابر شو. مسره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات و، خو مثبت اړخونه هم دا و چې خلکو کولی شو خپل نظر وړاندې کړي، ټولنې ته ورسوي یا واکداران ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نه شو کولی چې په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه و، خصوصا د هغوی دپاره چې زورواکي و، وسلې لرل او پیسې لرل، یا پیسې له سیاستمدارانو ته ویل کېدل، هغه هر څه ویلی شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بزګر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته دي چې باید هغو ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه، یا کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو، خو د قوانینو پرانا کې دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیرېږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي، خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د پکور کې، یا مثال زما سړک خراب ده زه انتقاد کوم، یا مثال ماش نه راکول کېږي زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بند کېږم. نو فکر کوي چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه پناسمه ده.
بلته ذکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی نیوکه دغه ټول حق دی وسله کړه تاسو د ځوان مثال ورکړه کول چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع کړي چې پد الله غوښتنه وکړي یا به وړي خپل غوړه سي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نو وسله کوم ډېر داسې دی په خو شایدانه چې څوک برا پاسه مثال زو افغانستان نوم نه منم بیا افغان نه يم یا مان الله خان نه منم پادر بچ کل باندې مثلا وطن په ډېر بچ کل دا غو نوم یادول یا خسل یا وطن د تجزیه خبره کول یا داس ملي تفرقه ته لمن وهل پډیس کاره یا بچ کل باندې یا جنگي قومندانانو چې هغه خپل تلویزیون لره خپل زور لره چې به د نظام تهدیدول نظام ته بد رد ویل ناغه یو په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ول دا ټول حق نه شو چې دا کارونه سم نه دی ول هغه کله سره د حد نه وځي چې ټول مسول یو د وطن مشتري او سپنګري موږ ټول هغه مسول ګڼو هغه ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کو ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق سره دی پتر حقوق ټول په کولاند کو خپل خبرو کو زه فکر کوم دا به مناسب نه وي.
مننه ډاکټر صاحب ورسته پوښتنه لته سم دا کو چې وضعیت خو دغه سده ستونزې اوس هم شته دي خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدې شي منظور مې د مطبوعات او ازادي دا ځوانان مثال ک په افغانستان کې دی یا افغانستان بهر دی څه باید وکړي چې دوی د مطبوعات او ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي.
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاس راوړنو منفي او مثبت اخونه دواړه یاد کړو اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعات باندې باندې ځسر د هیواد نه بیرون هم خو اړي کې مستا یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کس هغه چې زه پیژنم یا نه پیژنم تماس یې خو څنګه مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغه یا چې کار کوي هغه د تعدید لاندې دي هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات منظم ډول کنټرولوي یا څه کنټرول کړی دي رسنیز کارکونکي هغه نه پرېږدي چې خپل کار په ازاد ډول باندې وکړي. یو فاجعه ده د افغانستان لپاره او د افغانستان د راتلونکي لپاره تر څو چې د ټولنې غږ خو نشي او په واکمنو باندې نیوکه ونشي د خلکو درد هغه ته ونه رسول شي نو دا په یوازې د شي ګټو کې نظام ته یا په نو سړي واکمنو ته وطن ته د شي په خیر باندې نه دي نو ستونزې زخت ډېر دي او ځوانان هغه چې خصوصا د پیواد نه بهر دي هغه چې غږ پورته کول شي هغه مشکل وطني هغه باید غږ پورته کړي ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تخریبونه او زخت زیات دي نو ډېر ځوانان نشي کولای مقصد رسنۍ کارکونکي ژورنالستان خبريالان او نور هغه نشي کولای خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغه د تهدید لاندې دی او داسې په سوونو پیښه وشو مقصد دوی وهل شو حتی ووژل شو وتښتول شو بندیان شو نو هغه چې کولای شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې هغه چې کولای شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې تر څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو د غریښتنې غږ مخه به نیسي نو دا په ټوله ده خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ لپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ لپاره خپل غږ پورته کړي.
ډېره زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خبرونه ته دوام ورکوو په بحث کې را سره غلی مرزیه حافظی غلی اونکا جایبزی غلی ظاهر چراغ او عاشق الله جلال زوی صاحب دی. غلی عاشق الله جلال زوی له بغلان څخه را سره یو ځای شوی. جلال زوی صاحب تاسو ته خراغلاست وایم. په افغانستان کې سره لدی چې ځینې ملی رسنۍ وی یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود ځینې محلي رسنۍ هم وی چې په ولایتونو کې کار کوي ځینې رادیوګانې وی ځینې چاپی خبرونه وی تاسو چې په بغلان کې وی یا مو په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړی وی څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده ترې کړې ده یعنی داسې خبرونه وړاندې کړې داسې خبرونه جوړې کړې چې هغه د ټولنې په درد خړلې وی یعنی داسې څه شوي کنه.
سلامونه هیواد صاحب ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او کارانو ملګرو ته هله ته چې ټول بخیر او اختر مبارک. بالکل دا چې لبد مرغ په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو ووایو چې د هلمند عبدالصمد روحاني او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوي دي چې ډېری ځوانان یې قرباني شوي دي. موږ رسنۍ چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او که په نورو ولایتونو کې او که په خپله مو کار کړی دی نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي او تر ډېره منفي پوینټونه هم درلودل چې ډېری ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. بغلان هم همداسې شاهد و چې ډېری خپرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول و. دا واقعا په بغلان کې هم وشول. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو تر ډېره څه کړي که ووایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم بیا نور نړیوالو رسنیو پې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی، مخکې البته امکاناتو فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
کله کوم چې د مطبوعات ازادي اوسم ساتل شوی په افغانستان کې اصلا نه ده ساتل شوی، ځکه ډېر مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې هم نشرات چې موږ درلودل هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي هغوی نشي کولای چې مثلا د دنیا څخه به خبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر اوسي. په دا په دې توګه باندې جریان پیدا کړي چې اوسم جریان لري په پاکستان.
ډېره زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي، نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي. هغومره ازادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وي اصلاحات رامنځته نه شول. ستونزې زیاتې وي په هغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تېرو شلو کلونو کې ونه شول. تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسې او منظم شي، بیا په هغه صورت کې شاید یو څه امکانات دیږي. ولې فکر کوم چې په همدغه نهو میاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتګ کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې د خلک راسي او بیا ځلې د مسلکي کسانو اوسي، بیا ځلې د رسنۍ فعاله سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي او محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل او بد حالت کې دي. او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل شي. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان د دې نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي. که هغوی یو څه وکولی شي نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي.
مننه څراغ صاحب، له تاسو پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کیږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کیږي، او فکر کیږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی؟ الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کیږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کیږي، ولې د هڅه کیږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
آزاد مطبوعات چې نزغه ملکیږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه موږ چې شاوخوا ته میشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات من درلودل کوم خبرونه من درلودل زمون مطبوعاتو په ډول کوم کار کول او هغه ډول کار وسنه کیږي.
جلال زوی صاحب مخکې موږ راپور درلود چې ویل کیږي شاوخوا 15,000 خبریالان د ورستۍ او تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي، که خپل راته وای د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بل لار پیدا کړي د چې دوی کار وکړي، که رادیو تړل شوی مثال دوی د هڅه کړي د چې وې پاڼه جوړ کړي یا یو چینل جوړ کړي هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنی په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی کنه دوی چې بیکاره شوي دي په کورونا استي.
یو ښه مثال یا بیلګه یې زیم چې دې تیرې دغه نه میاشت قرباني شوی ما زما په شمول ډېرې خبريالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سره صاحب مشوره وکړه چې تړل شوې دي، او په رسنۍ کې ډېر نه لاس خبريالان به وخی وزګار شوې دي، ډېرې خبريالان چې وزګار دي هم اسې پاتې دي، هم اسې بیروزګاره پاتې دي، ډېرې خبريالان د ژوندۍ پاتې کېدل لپاره مسلک بدل کړی دی. شخصا زه درته وایم داسې حالات را باندې راغلی چې ما روز مزدوري کړې ده، په ما دا حالات راغلی چې ما روز مزدوري کړې ده، کاریګری می کړې ده، خو لبد مرغه چې هغه هم نکېږي، وس هغه هم نسته ده، خلکو کې دا توان نسته ده، خلکو په خو کاریګر نیول وس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې، او بدیل لاره چې یا وی پاره جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي دا غل لپاره کار کول مهم دي، ترسو هغه و چې ترسو هغه ته دا وړاندې کړي لیدون کې راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوې ده.
مننه خوشاله سید خبرونه ورسته شي بي دي غوړم خبرونه په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږی کو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلی اونکا عجیب زی مخکې البته زموږ د ټولو ملمنو په خبرو کې ما راتلونکو ته هیله ډیره ونلی ده، خو بیا هم وای په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وی کو غواړي یو لار پیدا کړي شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي او ځوانان اغه خپل امکانات او خپل فرصتونه ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
یوازنی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی ژغ جاري وساتو، خپل ځوانانو پرې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر اساس سره باندې شوی. ډېرې مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو، د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نه شو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس ازاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي یا هم مثلا خپل ازادۍ لپاره ډېری کسان مثلا شدینه کې وینم چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهره کوي یا هم وایي خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه وي چې زموږ ځوانان د خپل راډیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې مظاهره وکړي، خو حد اقل کولی شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې نړیواله پرچم راپور دی، هر یو خپل موجه په چیر د افغانستان په دننه کې خاموش دی، افغانستان د باندې خاموش دی.
ډیر زه تمنا خوشاله اوسئ. اغلی حافظی مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت هغو کسان ته راجی کړ چې هغه په بهر کې دی، وی ویل چې دوی مې دغه کوم مسائل چې دی یاد هغه څه چې فکر کوي په افغانستان کې نور خلک کاغذ خبرويستوند ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دی خله چې هغه د مسائل ته ډیر کار وکي او د خلکو غاک لوړ وساتي او د غوستوند راپورته کوي. فکر کوي د هیواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندې وي؟ کته هم تاسو مخ کې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي، که یو ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حداقل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي، دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یو خرڅون کې
لپاره څوک خوشبینه اوسي یا هیرمند اوسي. بل اخر اسلامي امارات کوم حدود چې رسنۍ لپاره ټاکي هغه باید په منظم شکل رسنۍ سره شریک راځي. په دې شکل فکر کوم چې خبريال هم خپل مسؤلیتونه وپیژني، د افغانستان ملي ګټې به وګوري په نظر کې ونیسي، یا څه چې مثلا کله چې په خپل افغانستان کې رسنۍ فعالیتونه کوي نو خامخا یو خبريال باید اول خپل ژوند ته اهمیت ورکړي. نو دغه ټول مسایل ته په کتو سره او هغه حدود چې دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي، زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول سي. څه چې د افغانستان دننه دي یوازینی حل لاره یې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعاله دي، له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي، تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه سي، تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوې دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو. د خپرونې د پای شېبې دي. د خپرونې له میلمنو ښاغلي طارق بزګر، اغلی مرزي حفیظي، اونکا عجایبزی، عشق الله جلالزوی او ظاهر څراغ څخه ډېره زیاته مننه چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خپرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
هغه شېبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شېبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 0040 22 12 شپږ 40 01.